د ازادي رادیو دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازدیګر څلور بجې سوې. نن د سه‌شنبه ورځ د جديت لسمه نیټه ده، د 1391 لمریز هجری کال، د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په ټاکل سوی ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې بیا پیل سي. نور رپورټونه به وروسته تر خبرونو درته وایو. اول به ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د رد سوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماپښین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو، او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. د زیاته کړه دی وایي متاسفانه په بازار کې په اما ګڼه ګوڼه کې په موټر سایکل باندې انفجار وسو چې په پایله کې دوه ملکي وګړي شهیدان او شپاړس نور ټپیان سول. د خوست ولس په امنیت کې کلیدي رول لوبولی. انشاءالله د دښمن چې څومره شوم پلانونه یې وو هغه به خونسا کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو مړی او دیارلس نور ټپیان وړل سوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د رد سویو افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. شپږ دېرش رد سوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار له جرمني څخه کابل ته انتقال سول. د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا د رد سویو افغان پناه غوښتونکو شلمه ډله ده چې له جرمني څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه ټول 415 افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه ایستل سوي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. د افغانانو ایستل د منتقدینو لپاره د بحث موضوع ده، ځکه دغه یو شمېر رد سوي کسان د افغانستان داسې سیمو ته ځي چې د طالبانو د حملو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنساب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنساب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ له خوا ثابت سوي، د دوو کسانو وژنه، د 15 کسانو ټپي کول، د محکمې له حکمه سرغړونه، د عامه نظم اخلال، د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری، د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي. دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه وکړي تر اوسه څرګنده نه ده. مخکې د کورنۍ چار وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنساب خپل کور چې دی پکښې اوسېدی پرېږدي، خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او ورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو له قومندانۍ څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ، د ورزګان په خاص ورزګان، چارچینو، دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتې ده. د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږ وشت مرکزونه او د وسلو زیرمی دوی زیرمی هم له منځه وړل سوي دي. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکیس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلا مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل سوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. بولټن ترکیې ته په داسې حال کې تللی چې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم سیمې ته سفر کړی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره له سوریې څخه د امریکا د 2000 سرتیرو د ایستلو پرېکړه وکړه. او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحمی جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې وویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو په زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې د خبرونو مو تر پنځو بجو ده. ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر دې رپورت لرو چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې وسی. په دې خبرو کې به د امریکا او طالبانو استازي ګډون کوي. د دې مسالې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه په خوشبيني او پر دې اړه د سیاسي څارونکو د محتاط نظر د څرګندولو لپاره رپورټونه او مرکې درته برابرې کړې دي. په خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کونړه په یو رپورټ کې واورئ چې خلک وایي کالدار دي په دغه ولایت کې بند سي.
په کالدارو نه زو جوړیږي. کالدار د پاکستان روپۍ ده، د زادو به سپکه ده، افغاني درنه روپۍ ده، ورو خطرمنه روپۍ ده. بیت بابانو باندې سودا ورکړي نو مونږ یو شی چې مثال خبره
په توګه په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي د وروستیو خبرو جزئیات تر ویلې سي چې په افغانستان باندې هم یو برخه متمرکز و. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د شوتو پروګرام او د ګوریا چار. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو په نوي خبرونو کې واردل چې د افغانستان د جمهور رئیس ځنګړی استاد د سولې لپاره او هم د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د څلور ورځې په پاکستان کې وي او هلته بل چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې بشپړه اوریدلای سي. موږ د شاغل داوودزی سره مرکه کړې ده. په اینی وخت کې د طالبانو سرچینو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي دي چې سبب د دوی استازي د امریکا له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. دا به څلورم وار وي چې د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخامخ کړي او بحث کوي. خو د طالبانو ځینې سرچینو له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې غالبا د خبرې له سبا څخه بلې نیټې ته پاته کېدلی سي. خو زما همکار نوري راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، دغه نور جزئیات ستاسو سره شته، نو مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلې فرشجان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د دوحه دفتر پر استازو سربیره دغه راز په پام کې ده چې له پاکستانه هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقید هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخون چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي دغه درې واړو تیر میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی وو خو د طالبانو سرچینې دا هم ویلي چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسیدلي او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته وزندېږي رویترز خبری آژانس په قطر کې د کیدونکو غونډې په اړه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د تبادلې او د طالبانو پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو عمده شر دی د طالبانو سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې بیا تاکید وکړ او ویل چې له امریکایي پلاوي سره په تیره غونډه کې دغه غوښتنه دوی مطرح کړې او دا ځل د هغوی د ځواب په تمه دي په ابو ظبي کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیل زاد له خبرو وروسته امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو 4000 پوځیانو د نیمایي برخې پر ایستلو غور کوي که څه هم تر اوسه امریکایي چارواکو رسمن د ځواکونو د ایستلو مسله نه ده تایید کړې خو پنټاګون پر یو پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به وزر امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونو کې وویل شول چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به په سعودي عربستان کې وشي خو د رویترز په وینا طالبانو تیره اونۍ دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې ریاض په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو پر ګډون تاکید کاوه طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان له حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه د سولې د دغو هڅو له ګړندي کېدو سره په امریکا کې دیره راند څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه تر هم خبره کړې او له رسنیو او دغه راز له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده د رویتر آژانس د راپور له مخې په دې طرحه کې وړاندې شوې چې امریکا او ناتو ځواکونه دې په تدریجي ډول په 13 میاشتو کې له افغانستان ووزي دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات خپل غیر نظامی مرستې له افغانستان سره جاری ساتي او په دې برخه کې هم د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي افغان چارواکو خو تر اوسه فرشتجان افغان چارواکو او دغه راز په واشنگټن کې د خلیلزاد دفتر د سولې د دغې طرحې په اړه څه نه دي ویلي
بالکل پر دغه مسله باندې اوس یوسف خان زدران هم په رپورټ کې دې ته اشاره کړې ده خو د خپل رپورټ د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی په خبرو پیل کړی دی نو د نورو جزئیاتو لپاره به ورسو یوسف خان زدران ته مننه نورې سپ
د حکومت اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې موضوع ل لوړو جوړو سره ملای و اوګه پروسه د خټینګار کې ویچ روانو هڅو لبل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبینی ډیره کړی ده د اجرایی رئیس دوایان مرسیال فریدون خوزن نن ازادي رادیو تو ول په دې پروسه کې د هر ډول تصمیم حق یوازې او یوازې افغانان لري
د افغان سولې لپاره هڅې روانې مسلمان یو چې موږ به ویني دیجه ته ورسیږو هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکي دي امیدواري ډیره ده موږ ثمل روچه هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه اعلان کړی طالبان هم کو واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کی را دي شي د خبرو اترو میسته او هر هغه څه لري هغه باید خبرو په میز باندې بحث وکړي
دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د بیلابلو هیوادونو لخوا د هڅو ویل شوې دي د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کتو سره هم مهاله روسیا پاکستان ایران سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبول ویلې دي خو له دې ټول سره د افغانستان د سولې پروسه کله هیله بخون کې او کله هم له ناهیلۍ سره ملوي په ابو ظبي کې د افغان حکومت لمرک چیپلاوي سره د طالبانو نه لیدل او د یاد ډلې لخوا د جدید ناست لغوه کول د غشان د پاکستان د رښتینی همکاري په اړه به باورې په روانه پروسه کې نه هلي کوونکې خبرې دي خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان سولې په اړه خوشبيني خودلې ویلې دي طالبان حاضر دي چې وسلې کېږدي او افغان حکومت سره خبرې وکړي خو طالبان تر اوسه په رسمي ډول تل افغان حکومت سره خبرې کول رد کړی او ویلی دی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي. له دې سره د سیمې اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د افغان سولې د هڅو د همغږۍ په خاطر نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. بلخوا په افغانستان کې د تلو نیوز تلویزیونی شبکې ادعا کړې چې داسې سند یې ترلاسه کړی کوم چې د سولې په اړه د حکومت طالبانو او امریکا احتمالي توافق لیک ښکاره کوي. ویل شوي چې په دغه سند کې د سولې د بهیر سره د طالبانو د څرنګه یو ځای کېدو په افغانستان کې د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل هم یاد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د افغان سولې بهیر ته له خوشبینۍ سره ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید هیڅ څه له ولسه پټ ترسره نشي.
حکومت افغانستان باید روشن بسازي سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامل ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. خود اجرا ریاست مرسیال ویان فریدون خوزندو حکومت طالبانو او امریکې ترمنځ احتمالي توافق یو آوازه غنی وای چې هیڅ څوک هیڅ بنسټ او یا هیڅ هیواد نشي کولای له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ځای ناستی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د وسلوالو طالبانو استازي د امریکا له استازو سره بیا خبرې کوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خبرې چې باید سبا پیل شوی وای شاید د پنځم بیت ورځې پورې وځنډیږي، ځکه د ویلي دي چې هغه کسان چې باید له پاکستانه ورغلي وای او د دوی په استازیتوب خبرې کړې وای لا نه دي ورسېدلي. نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا به څلورم وار وي چې طالبان او امریکایان په خپلو کې د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو لخوا د رپورټونو پر اساس ویل شوی چې ملا امیرخان متقی، ملا عباس او ډاکټر فقیر په نوم وګړي په دغو خبرو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې اړه نور جزئیات هم در سره شریک کړو. خو په همدې خبرونه کې تاسو اوریدل چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې نن په پاکستان کې د چارواکو سره خبرې کوي. هغه به څلور ورځې په پاکستان کې وي او غالبا نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. محمد عمر داودزی خوشبینی څرګنده کړه چې پاکستان ته د سفر به د دې سبب سي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅي چټک سي. زمامکار اجمل تورمان پاکستان ته د شغل داودزی دغه سفر پړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مرکه کړې ده او د نظر غوښتنې د شغل خادم وایي.
شغل داودزی د شخصیت له لحاظ باندې دروند دي، پاکستانی ارخ د شخصیت په احترام باندې قائل دي او دلته د ولسمشر با صلاحیت استاد هم دي. د ډیپلوماسۍ کې او د سولې په مسایلو کې دوه اساسي مسله دا ده چې ښاغلی داودزی په پاکستان کې د افغانستان په پاکستان د افغانستان سفیر پات شوی دی او تر ډیره حده پر داخل په نفس او لهن باندې پویږي. نو دغه درې واړه اساسي مسلې د دې باید دل چې داودزی په حد اقل د کمنګل راځي. دا چې پاکستان د امریکا سره وارد مخه ژمنې کړې دي، امریکا پر پاکستان باندې فشار راوسته دی، د قطر کانفرنس نږدې دی، د دوبۍ کانفرنس تیر شوی دی. فکر کوم چې قدم په قدم موږ سولې ته نږدې کیږو او سولې به ان شاء الله افغانستان ترې.
خو په دې ټولو هیله مندیو کې کله کله نه هیله هم وي، مثلا د جدید کانفرنس ځنډیدل او دا چې مثلا طالبانو په وار ورده ویلي چې افغان پلاوی سره خبرو ته نه کینی.
د سولې مسله معجزه نه ده. د سولې مسله یو اکیډمیک بحث دی او علمي تجربه ده. یعنی موږ نشو کولای چې موږ داسې خارق العاده لار راوبس چې پاغي کې موږ سولې ته ورسیو. په داسې حال کې سولې ټول ماډلونه مو هیر کړی د افغانستان وضعیت په کتو باندې چې څومره پیچلې ده. موږ باید مایوس نشو. یعنی مایوسی شاید هغه چا کړی وي چې هغه شاید د افغانستان د قضیه او د سولې په معاملې باندې خبر نه وي. ما د لپاره هیڅ رقم مایوس نشته، ما هغه وخت خبره کړې ده چې د سولې د مذاکرات مخکې مرحله د اعتماد سازۍ مرحله وي. که امریکا او طالبان سره ناستو او افغانستان حکومت سره ناستو دی، په دې کې مایوسې خبر نشته دی. دویم ځل دریم ځل او راتلونکو څو ناستو کې به دغه فرصت پیدا شي چې حکومت او طالبان سره کښېني او بالاخره
افغانستان امریکا او د طالبان ترمنځ په کوم جوړ جاړي باندې سره خبرې شوې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تراند اداره یو ډیر مشهور او معتبر تحقیقاتي مرکز دی، او خلیلزاد هم دغه ټینګ ټانګ یا دغه ادارې یو کارکونکی و. په خوایم تحقیقات کړی دي، ولې په اوسنۍ حالاتو کې د دوی دغه سند مهم دی، څو ځل پکې تغیرات راوستل شوي دي، د افغانستان له قضایا خبر دی. زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم کېدلی شي. بل دویم اساسي مسله دا ده چې د خوشبینۍ زیری پکې دی، ځکه چې په امریکا کې دغه لوی بهرني مسایل چې کله د امریکا حکومت کوي نو دغه تحقیقاتي مراکز او سندونه جوړي. نو دا په خپل ذات کې د امریکا جدیت خي، د افغانستان د قضیه په اړه باندې د یوازي دریز نیولو قدم خي. موږ باید خوشبینه اوسو ان شاء الله چې ټول راتلونکي دا
د افغان حکومت اجرایه ریاست دی او د شایي تر اده پرې دا موضوع بولي.
دا یو سند دی، د امریکا حکومت په مشوره باندې جوړ شوی دی. مخکې دین چې عمل ته وړاندې شي، د افغانستان د حکومت نظر به پکې اغوستل کیږي. ول د افغانستان د حکومت نمو هله داده دی، افغان په صفت باندې چې هر خبرې ته منفي نکاس ور نه کی، هر خبره سیاسي نه کی، هر خبرې ته انتظار وباسي چې نتایج چي دي. که دوی پکې د قانون په لحاظ منطق په لحاظ باندې هیر شوي، دوی د غک پورته کولو حق لري، مګر دا چې دوی په هر مسله کې د خپل شخصي غوښتنو په فکر کې اوسنه دا چې ملت غوښتنې ترجیح ورکړي.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو کتونکو انتظار خادم سره سما د همکار اجمل تورمان مرکار وې ده. وخت برازي چې غخت زهرو بخمار نلري، وخت برازي چې غخت زهرو بخمار نلري، منصور وګرزي مستانه مولا ودار نلري، منصور وګرزي مستانه مولا ودار نلري.
اوریدونکو ته زما درونو خوندو د پښتنو ده، نو کله په خوشاله یو بل د کتاب تاسو یادونه وکړه، نو زه خو چې مشال ریډیو سره کار کوم او دغه د نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري، نو دا څه نشي کېدی چې هغه راته ډېر ګران هم ډېر واره مې دی او ګلورین بچا نومېږي، نو هغه زه ګورم چې
د ازادي راډیو پر وپاڼه به تاسو کولای شئ چې له هارون پاچا سره زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ځانګړې ویډیویي مرکه واوري. دا مرکه ډېره په زړه پورې ده، د هارون پاچا پر هنري ژوند، د هغه پر شخصي ژوند په دې مرکه کې خبرې سوې دي. نو که د کتو اورېدو علاقه لرې زموږ وپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو کونړ ته، زموږ همکار له کونړه په یو رپورټ کې وایي چې هلته خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستاني روپۍ یا کلدارې پر ځای د افغانۍ د رواجولو او په مارکیټونو کې د افغانۍ څخه د استفادې د زیاتولو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر خلک د دې څخه ستونزې لري چې د کونړ په ډېرو مارکیټونو کې پر افغانۍ باندې کاروبار ستونزمن دی او حتی خلکو ته اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي. د دې رپورټ په سر واورو.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه، خپل ماش چکل منګ واخل د کلدار د والي توفیر راته نه کوي، یو بده راته به تبي حساب یې راته سره پانو وي سره دکاندارانو وي هو داګه نه خبر چې کلدار بند شه د والي شروع شند ټول په ځمند لپاره फायदा نه خبره وي لازم ملي هو د چې موږ خپل ځان خپل مالک.
دوی وای حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډیرې د افغاني او پاکستانی وکلدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلدار ورکړي. خو هټیوال به وی له کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زارې پلایم دلته په آزاد آباد خار کې دکاندارې منګ هو کلدارې ماخلو افغانۍ ماخلو مونږ غواړو چې افغانۍ مروج شي او کلدار ختم شي. افغانۍ د افغانستان خپل روپۍ ده، په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپۍ ده، دا د بس پکا ده. افغانۍ درنه روپۍ ده او خطرمنه روپۍ ده، باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو مونږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته بس افغانۍ ورکو او دکاندار هیڅ چا سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوي دکاندار د حکومت ته وخی جوړو ما ظلم کو حکومت مشته قانون مشته ورال.
خو خلک به وای مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت ته خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستانی وکلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغانۍ کړي نو ورسره به زیات خلک په افغانۍ راکړې ورکړې ته وهڅول شي. صرافان وایي کوم کسان چې په پاکستانی وکلدارو راکړه ورکړه کوي او یا یې هم په کورونو کې ساتلی دي، د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زموږ ملي هویت دی، ملي روپۍ هم د زموږ خپل. موږ د کلدارو نه قید راغلي چې کلداری د سره پرتی کلدار ورځ ته بل سپکی نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکو. موږ چې د افغانۍ علماتی کو بیا چې کلدار سپک شي موږ تاوان کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا خستون کې وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې هر څه باید په افغانیو باندې وي، تبلیغ هم روان دی او کله کله گذاري نظارت په بازار باندې کوو او په مرز کې هم نن کېدای شي موږ ټیم ولېږو او جدي څارنه ورباندې.
خو خلک وایي حکومتي مسؤلین تل د افغانیو دود کولو او پاکستانی کلدارو د بندولو دپاره د کمیسونونو جوړولو خبرې کوي، خو په عمل کې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره افغانۍ په بازار کې دود شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورته نړیوالې مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغو خبرو کې د ستراتیژیک شراکت او د هند د پاسفیک سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو باندې بحث شوی دی. افغانستان هم د دوی په خبرو کې یاد شوی دی. جزئیات به یې نوري اسنوري وړاندې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ټرمپ او مودي پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیم او ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ. خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینه ماڼۍ وویل ټرمپ او مودي د هند پاسفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ټرمپ له مودي سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي. خو د ټرمپ د خبرې تر سنې او ډیر پام واړو چې ویلیو مودي ورته تل د خبرې کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د نه پوهیږي چې دا کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دا کتابتون چې مودي خبرې کوي ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 50 ساعتونو مصرف په اندازې دی. خو هند د ټرمپ د خبرې په خبرګون کې ویلی دی چې د هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې 3 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو زموږ پرونی د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو به بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلوي. نو د دې ټول تر ویدو لپاره را سره ملګری اوسئ. د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې تاسو د ازادي رادیو د خبرونی ته پیغامونه راستولای سي. موږ به په څو ثانیو کې تاسو د پیغامونو خبرو موضوع بداوي چې تاسو په سیمو کې واو رسوي ده او کوا ورسوي ده. تاسو څه رقم فکر کوي؟ آیا ستونزې درته جوړې کړې دي؟ هوا صافه کړې ده او تاسو ورته خوشاله یاست. ملالی بشیر ده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست ښار کې په 14 کې دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د رد شوي افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم چنساب او په جرایمو کې ورسره د 1900 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل شوی دي. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ جوبلې خبر ورکوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیه ل لوړ پوړو چارواکو سره د سوریه په اړه خبري وکړې او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرنی سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری غیر ضروری دي.
اوس هم واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د والیبال د ملي لوبغاړو د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې غزنی خوست ته ماته ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د غزنی ولایت د والیبال لوبډلې درې د یو پوړندې د خوست ولایت د والیبال لوبډلې ته ماته ورکړه. د ښاغلی صادق خبره د والیبال د ملي لوبډلې په اتم پړاو ټاکنیزو سیالیو کې له 14 ولایتونو نه 60 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د جدي میاشتې له 15 نیټې راهیسې په کابل کې پیل شوې د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکو او یو شمېر لوبغاړو د افغانستان له لوی سرنولۍ وغوښتل چې په دغه فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو د تورونو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه چارې د دوی په فعالیتونو او کارونو ناوړه اغیز کړی دی او دغه موضوع باید ژر سپین شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې تر راپور خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی سرنولۍ ته حکم وکړ چې د دغه ویداو د څېړلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلونو دند زندولي او دوی ممنول خروج اعلان کړی دي. او د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې ایرانی فوټبال لوبډلې یمن ته سخت ماته ورکړه. په دغه لوبه کې ایرانی لوبغاړو 15 ځلې د یمن د ګول دروازه خلاصه کړه خو یمنی لوبغاړي په ګول کولو بریالي نه شول او لوبه 15-0 وړاندې بایلوده. د آسیا د فوټبال جام ولسم پړاو سیالۍ د سلر بشتو آسیا لوبډلو په ګډون په متحده عرب اماراتو کې روانې دي. دغه سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15 پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به روانې وي.